افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. وبرو چې د راپورونو له مخې په هلمند کې د جګړو شدت کم شوی. د افغانستان د دولت د سولې د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي که جګړې دوام وکړي د طالبانو سره د خبرو د پر څرنګوالي به غور وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه وایي هلمند کې جګړې تازه 15,000 کورنۍ بې ځایه کړې. د پکتیکا چارواکي وایي د کوټې شورا یو مشهور غړی یې وژلی. او د امریکا او روسي چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافات رامنځته شوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره اوچا وایي د هلمند تازه جګړې 15,000 کورنۍ له خپلو مینو کډه کړې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې د ځایي چارواکو له قوله وویل چې دغه جګړې تر 200 کسانو پورې وژلې یا ټپیان کړې دي. دغه جګړه له تیرو څلورو ورځو راهیسې د مرکز لښکرګاه، بولان او باباجي سیمو او دغه راز نهر سراج، نادالي، مرجې او ناوې ولسوالیو کې روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي دوی دوه کاري ډلې سیمه کې دی او تر اوسه د مرستو لپاره یوازې 1500 بې ځایه شوي کسان ثبت کړي دي. په دوه کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري د هلمند جګړې ته په اشاره وایي د سولې هر ډول هڅه باید د نه تاوتریخوالي په فضا کې وشي.
در حالی که مباحث ما باید در فضای
په داسې حال کې چې زموږ بحثونه باید په مناسبه فضا کې مخته ولاړ سي، خو تاوتریخوالی د خلکو ژوند ډیر اغیزمنوي. موږ د سولې خبرو د مخته وړلو لپاره د تاوتریخوالی د درېدو پلویان یو.
انوري وایي دوه کې د دواړو لوریو د تماس ډلې په اختلافي مسایلو خبرې کړي او پریکړې کړي چې خبرې به دوام کوي. د سولې د خبرو له دوام سره سره په هلمند او یو شمیر نورو سیمو کې جګړه توده شوې ده. نن د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم د هلمند امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته ولاړ. دغلته تېره شپه دوه هلیکاپټرې هم د تخنیکي ستونزې له کبله غورځېدلې چې 9 کسان پکې وژل شوي. د پکتیکا پولیس وایي دغلته د ملا عبدالکریم په نوم د کوټې شورا یو مشهور غړی وژلی دی. د والی ویان شاه محمد آریان وایي نوموړی نن جانخیل ولسوالۍ کې له خپلو ملګرو سره په لاره و چې د کشفي ځواکونو له کمین سره مخ شو.
ملا عبدالکریم چې د کوټه شورا فعال غړی وو او مهم هم وو، یاد کس چې غوښتل یې د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اړوند د جمجمې له سیمې تیر شي، چې د کشمیر راپورونو په اساس باندې پولیسو دوی ته ورته کمین نیولی وو. نښته رامنځته شوله چې په نتیجه کې یې په خپله ملا عبدالکریم ووژل شو او همدارس د هغه دوه ملګري ټپیان شول.
آریان وایي دغه نښته کې امنیتي سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکي وګړي ووژل. د والي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې شوې ده.
د اسمار ولسوالۍ د میګو کټ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري یو ماین ځای په ځای شو چې په هغه باندې ولسي وګړي ور برابر شوي، چې دغه ماین د چاودنې له امله 15 تنه ولسي وګړي دا په شهادت رسیدلي.
طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل پولیسو د جنایي او ترهګریزو پېښو د مخنیوي د یوې هڅې په خاطر دغه ښار کې د سړک د سر پلورونکو، کراچیوانانو او موټر چلوونکو د بایومیټریک بهیر پیل کړ. امنیه قمانداني وایي تر اوسه یې 802 دغه کسان په دویمه حوزه کې بایومیټریک کړي او دغه لړۍ د ښار بېلابېلو سیمو کې روانه ده. دغه ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې دغه ښار کې وروستیو شپو ورځو کې جنایي جرمونه او په وړاندې د خلکو شکایتونه ډېر شول. پلازمینه کې خبریالانو، فعالانو او ځوانانو د دویم ځل لپاره کابل امن نه دی کمپاین هم پیل کړی دی. د کابل پولیس وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو له 40 نه زیات کسان نیولي دي. د امریکا او روسي چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي دي. له دې سره د هستوي وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه بې برخلیکه پاتې دي. د هستوي وسلو د کنټرول پخوانی تړون د راتلونکي کال فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. د دې تړون له مخې امریکا او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې ولري. د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا استازي مارشال بلینګسلی پرون د اکتوبر په 13 وویل واشنگتن او مسکو په اصول کې تر نامعلومه نیټه د نیو سٹارت په نوم د وسلو د کنټرول د پخوانی تړون پر تمدید موافقه کړې ده. امریکا داسې مهال دغه تړون د غځولو هوکړه کړې چې د روسیې استازي ویلي مسکو د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو مخکې هیڅ ډول هوکړه نشي کولی. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورونبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې د جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یو بیان کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جپاروف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب پوره نه و. جپاروف چې د خلکو په تښتونه مجرم پیژندل شوی و تېره اونۍ له زندانه خوشې شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي و. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټي 19. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټي 25. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 9. او کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټي 11.
نجا صفای وچه ده افغانستان ده تو خارونو ده هوا ده حالاتو اتکل ایواو راو. وړاندې په خبرونه کې به د هلمند وروستي امنیتي وضعیت له حاله خبر شئ. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس د جګړو شدت کم شوی. د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي که چیرې افغانستان کې د هلمند په ګډون په نورو سیمو کې جګړه په همدې ډول په شدت دوام ومومي، دوی به له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه به چې دغه ګواښ څومره جدي دی د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. په کونړ کې هم په لسګونو مېرمنو نن په یوه غونډه کې د بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړ.
موږ په پالنګ باندې کونډې شوي یو، زمونږ میندې ګورې شوي دي، زمونږ خویندې سرتورې پاتې شوي دي، نور د جنګ څخه ستړي یو.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي وسلوالو مخالفینو په تېرو 15 کلونو کې د افغانستان ډېر ټولګټي تاسیسات له منځه وړي چې دغه لړۍ اوس هم روانه ده.
درې دېرش پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي.
پر دې او ځینو نور موضوعاتو د راپورونو د خپرېدو لپاره د خپرونې تر پای د اورېدو لپاره د خپرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وازي اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د هلمند وروستي امنیتي وضعیت: د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ستر جنرال اسدالله خالد د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن هغه ولایت ته تللی دی. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې افغان امنیتی او کماندو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو په ترڅ کې به هغه سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي چې په دې وروستیو کې لاندې کړي دي. څو شېبې مخکې مې د هلمند امنیتي وروستي وضعیت په اړه له خپل خبریال الیاس دایي سره خبرې وکړې. ښاغلی دایي راته وویل:
بله نوری صاحب، دغه و چې زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت نسبت آرام دی، خو بیا هم د ښار د لسمې اوزې پر مرکز دغه رنګه د درېمې اوزې پر ځینو مربوطاتو باندې خال دزستا، ولې هغه شدیده جګړه چې سار وه اوس پیلن نسته، وضعیت آرام دی. د هلمند د والي وایند عمر ځواک وایي چې وضعیت ځکه آرام شوی دی چې د بهرنیو او افغان ځواکونو هوایي حملې دغه خوا تر سره شوي دي او طالبان ته درنه مرګ ژوبله وشې ده. خو طالبان ته اوس د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دغه رنګه بله مهمه موضوع د دې داخلي بېځایه سو کورنوی ده چې د دې ښار د څلورمې اوزې څخه نیولې د لسمې او درېمې اوزې په شمول د نادلي ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راځي. دا بهیر اوس هم ګرم دی، اوس هم په سلګونو کسان یا سلګونو کورنۍ هر ورځ راځي. د مهاجرون رئیس رامین څو شپې مخکې راته وویل چې د دې کورنیو شمېر اوس تر شپږ زره اوښتی دی، خو لا هم چا ته مرسته نه ده رسېدلې. اما د مرستندوی ادارو سره دوی هم غږې کړې ده په پنځو ورځو کې به دې کورنیو ته مرستې تودې شي. په عین حال کې دغه بېځای شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دې سرپناه جوړ پیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دوی ورکړي، یا دې هغه سیمې چې د کلي دي ودي نیسي امن دراولې چې دوی بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي. نو د هلمند وضعیت د ارزولو لپاره نن د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد هم راغلی و د هغه په یوه پاتې کنفرانس کې وویل چې طالبان د هغه توافقنامې خلاف چې د امریکا سره د سولې په تړون کې کړی ده پر افغان ځواکونو بریدونه کوي، پر ګڼمیشتو سیمو بریدونه کوي او پر ښارونو بریدونه کوي. ده وویل چې اضافي سرتیري یې لشکرګاه نادالي او ناوې ته رسېدلي دي. د نورو چارواکو په څېر ده هم ژمنه وکړه چې دغه سیمې چې د لاسه وتلي دا به ډېر ژر ونیول شي.
له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د ولایت د وروستي امنیتي وضعیت او د غراز د جګړو له امله د بې ځایه شو کورنیو له حاله خبرولو تر پرون پورې د بې ځایه شو شمیر 15000 کورنیو خودل شو، خو مخکې زموږ خبریال وویل چې شمیر 16000 کورنیو ته رسیدلی چې ټول شاوخوا 20000 کسان کېږي چې د هلمند له ناامنو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمیر غړي وایي چې په افغانستان کې جګړه په همدې شکل دوام وکړي، په همدې شدت سره دوی بل لوړپوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلا مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. دوه مرکچیانو نادر نادری او حبیب سرابي نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې جګړه به د سولې خبرې نور هم پیچلې کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي پر راپور کې
په هلمند کې د جګړې شدت په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی دریس بدلولای سي. د دغه پلاوی ځینې غړي د دې مطلب په تایید وایي د جګړې شدت په د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د دې ډلې نادر نادری ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت دوام پیدا کړي، دوی بل طالبانو سره پر روانو خبرو بیا بحثونه او مشورې وکړي.
اگر همزمان جنگا تشدید پیدا وکړي او ما د اینجا
کچری هم حاله جګړه شدت عمومي او موږ دلته د سولې په خبرو بوخت وو، سو هغه وخت په دې لپاره چې افغانستان خلک د جګړې او تاوتریخوالي د پای غوښتون کې دي، نو د افغانستان دولت د سولې مذاکراتي ټیم بل داخلي مشوره او د حکومت رهبری او خلکو تر سلا مشوره وروسته د دې مذاکراتو د پرمختګ د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي.
د دغه پلاوی بلغړی حبیبه سرابی بیا د هلمند روانې جګړې ته په اشاره وایي چې د جنگ زیاتوالی په دوحه کې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نور هم پیچلې کوي.
جنگ رای حل نیست، خشونت رای حل نیست،
جنگ او تاوتریخوالی د حل لار نه ده. په هیڅ ډول موږ نشو کولای د جګړې په میدان کې بریالي شو. په هیڅ توګه نور د افغانستان خلک نشي کولای دا تاوتریخوالی وزغمي. په حقیقت کې د جګړې او تاوتریخوالی اعمال د سولې خبرې اترې نور هم مغلقې او پیچلې کوي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکا شازدافیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له هغه دریز ملاتړ وکړ چې له طالبانو یې د جګړې د کمولو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د امریکا لوی درستیز مارک میلی د امریکا ملي راډیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لویو ښارونو کې حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د تازه شمیرو له مخې د همدغه جګړو له امله شاوخوا 15 زره خلک بې ځایه سوي دي. دا چې جګړه لا هم روانه ده، د تلفاتو او د بې ځایه سویو شمیر د بدلون په حال کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لکابل د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی سره د ټلیفون په لیکه دی. احمد زی سره خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاو دغه څرګندونې چې کړي دي دا تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دا ګواښ جدي دی؟ دا به د قطر کې د طالبانو سره د افغانستان د دولت د سولې پر روانو ټکنیو خبرو اغیز وکړي؟
سلامونه. متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنی شکل باندې روانې وي، مثلا د لس ورځو لپاره وقفه او بیا بېرته شروع کېدل، او دا په دې معنا دي چې یعنې دغه موضوع هسې هم جدیت نه درلوده. خو د دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغېز لا غورځولی شي، ځکه خپله په یو ټکنی حالت کې روانې وي. خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې و د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي، او دا چې خصوصا د امریکې متحده ایالات چې تر اوسه د طالبانو له اړخه چې سم کېدل ځان غلی نیولی و، اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه ده، تنها تیره ورځ درې ځلي هوایي ځواکونو د امریکې هوایي ځواکونو د دولت په پلوي هلته حملې کړې. دا په دې معنا ده چې یعنې اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نوه هشدار ورکوي، یو نوه اخطاریه ورکوي که چېرته تاسې سم نه شي او د هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودرېږي. چې دا په ټوله کې بېرته د نړیوالو پام دې ته اړوي چې بیا کتنه وکړي، نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي، شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که اوربند ونه کړي؟
تاسو وګورئ، دا د دې لپاره چې افغان لوری هم د خپل موقف نه ګرځېده او اخوا ته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول، دننه په امریکې کې دوه ګونی توپ چې یو طرف یې په نحوې د افغان حکومت پلوي یې کوله او یو ټولګه یې په نحوې د طالبانو د تحریک پلوي یې کوله، دغه خپله زمینه سازي دې ته کوي چې پاکستان په نحوې مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي، تر څو دوی وښيي چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکې پر متحده ایالات و هم پر افغان حکومت باندې منی. اما اوس موضوع برعکس شوه، هغه اټکل چې د طالبانو تحریک کړی و هغه چې ونه شو، اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودېده او که چېرته دا موضوع لا شدت پیدا کړي، دا ګوره تنها د هلمند موضوع نه ده، تېره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري، تکتوکه چې نن شپه ګمان شته چې لا زیاته شي، نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دې ته اړ باسي چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبوره دي چې خپل ولس ته ځوابګویه واوسي، نړیوالو ته ځوابګویه واوسي، ځکه صلحه په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه، نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي، نه په داسې نه ده.
کور ودان د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ولاندې به په کونړ کې په د پلسګونو میرمنو د هغې غونډې له حاله خبر شئ چې ګډونوالو یې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وړتیا پر موضوع کتم کېږو. هغو ځواکونو چې د هلمند په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې ښکېل دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته 90% پوځي عملیات کوي او راتلونکي کال به دا شمېره 100% کې ورسیږي. ښاغلی محب د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا کانفرانس ته پرون دا څرګندونه کړې. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال امید ظهیر مل په رپورټ کې واورو.
که څه هم پر هلمند د طالبانو د برید پر مهال افغان حکومت له امریکایي عسکرو د هوایي مرستې غوښتنه وکړه، خو تازه د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پوځي عملیاتو په برخه کې د ټولو مسؤلیتونو د اخیستو خبره کړې. ښاغلی محب د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا کانفرانس کې ویلي اوس مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو له مرستې پرته 90% پوځي فعالیتونه کوي او راتلونکي کال به دا شمېره 100% شي. د ملي امنیت شورا وایي افغان ځواکونه د هیواد په هره سیمه کې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه کوي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ:
د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال تر ډیره بریده، بلکې 90% په پوځي فعالیتونو کې خپلواک دي او پر چا باندې تکیه نسته.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په 14 ولایتونو کې په جګړو بوخت دي، چې په ډیرو کم مواردو کې لکه د هلمند اوسنۍ جګړه کې له بهرنیو ځواکونو د هوایي مرستې غوښتنه کړې. په امنیتي او دفاعي برخه کې د پوځي اقداماتو د خپلواکۍ او مسؤلیت منلو بحث داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستان څخه تر کریسمس پورې د خپلو ټولو عسکرو د وستو خبره وکړه. بلخوا بیا د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هغه مهال ویلي وو د امریکایي عسکر وتل به پر وضعیت اغیز وکړي خو افغان ځواکونه کولی شي چې له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. نظامي کارپوهان بیا په پوځي برخه کې د ټول مسؤلیت منل او دغه شان په بریالیتوب د ټولو عملیاتو کول د امنیتي او دفاعي ادارو او د وسلوالو ځواکونو تجهیز او پیاوړي کېدو سره تړلي بولي. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل که څه هم د ټولو عملیاتو رهبري او بریالیتوب بولي خو د عملیاتو پایله هم مهمه ګڼي.
کله چې موږ سل فیصد عملیات کوو موږ باید یو مدرن اردو ولرو. مدرن اردو په دې معنی چې په تمامو تخنیک زمینی او هوایي باندې مجهز وي چې موږ ووځو چې په دښمن باندې لاسبری پیدا کړو او
د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار داسې مهال په پوځي برخه کې د شپږ نوي سلنه خپلواک فعالیتونو خبره کوي چې امریکا او په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په زلونه او تکراري ډول د افغان ځواکونو د تمویل تجهیز او په ځینو برخو کې د ملاتړ خبره کړې ده. تازه په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر پاڼه په مشترک ډول افغان ځواکونو سره تیر کال د څه باندې 420 کیلو ګرامه نشئی توکو د لمنځوړو خبره کړې او زیاتوي توانېدلی په همدې کال کې د 6.5 میلیارد افغانیو په کچه نشئی مواد لمنځه یوسي د پروسس فابریکې تخریب او د قاچاق مخنیوي وکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې په لسګونو مېرمنو نن په یوه غونډه کې د بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې د روانو شخړو زیاتوالی وغنده او په جګړه کې لښکېلو خواوو وغوښتل چې باید اوربند وکړي او افغان وژنه بس کړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له اسدآباد.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په هغه غونډه کې چې د خزو چارو ریاست کې جوړه شوې و لزګونو خزو ګډون کړی و. دوی وویل په روانه جګړه کې تر ټولو زیات زیان خزو ته اوړي او هر ورځ د خپلوانو په وژل کېدو سره د ویر په ټغر ناستی وي. د دوی په خبره نورې له دې وضعیت ستړي شوي دي او سوله غواړي. د فاطمې لیسیز د کوونکي ملالۍ افغان
مونږ په پالنګ باندې کونډې شوي یو زمونږ میندې بورې شوي دي زمونږ خویندې سرتوري پاتې شوي دي زمونږ ماشومان اعتمان شوي دي مونږ نور د جنګ
د غونډي ګډونوال وویل جګړه د ستونزو د حل لاره نه ده. نو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته پکار دي چې خپل منځي ستونزې د بین الافغاني خبرو له لارې هوارې کړي او په هیواد کې دایمي اوربند اعلان کړي. میرمن صبری د دې غونډې له ګډونوالو یوه وه. په کونړ کې د ښځو چارو په ریاست کې د غونډې یوې ګډونوالې ملالۍ وویل
او په دوحه کې چې کومه ناسته ده خدای دې وکړي چې دا وروستۍ ناسته شي او هغه د طالبانو استازي د حکومت استازي او د ولس استازي د هغوی څخه غوښتنه کوو چې نور دایمي سوله راشي خپل وطن ته ملا وتړي خدمت وکړي او دایمي اوربند اعلان کړي او د سولې غوښتونکي.
د کونړ خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل غونډه په قطر کې د بین الافغاني خبرو په ملاتړ جوړه کړې وه او دوی په جنگ کې ښکېلو خواو ته څرګند کړه چې دوی د جنگ او افغان وژنې خلاف دي.
مونږ دې خبرو ته ډېر هیله مند یو. غواړو چې زمونږ هغه کمې ارزوګانې چې دي هغه پلي شي او دغه جنگ بس شي او اوربند اعلان شي. اوس کو خبرې روانې دي. د خبرو په جریان کې زمونږ ډېر ورونه قرباني شو او ډېر یې لا وسم توې
د میرمن سهیلا په خبره چې کونړۍ خویندې او میندې د جنگ بندول او سوله غواړي او دا د ټولو افغانانو د لسیزو ارمان دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې شاوخوا له یوې میاشتې راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي د بین الافغاني خبرو لپاره قطر ته تللي او له دولس ورځو ځنډ وروسته تیره ورځ بیا سره مخامخ کېناستل او د خبرو په طرزالعمل باندې وغږېدل. خو خلک په دې اندېښمن دي چې په یوه میاشت کې دواړه خواوې لا هم بین الافغاني خبرو لپاره د طرزالعمل په جوړېدو سره نه دي جوړ شوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د دې هیواد د ټولګټو تاسیساتو ته چې د دې هیواد ملي شتمني ګڼل کېږي هم ډېر زیان رسېدلی. د افغانستان ټولګټو وزارت ویلي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې ډېر سړکونه او پلونه او پلچکونه وران کړي چې شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ دولت ته زیان رسولی دی. خو وسلوال طالبان بیا بله خبره کوي. دیوانادر نور تفصیل اوروي.
تیره شپه مجاهدینو دغه صبح او دغه صبح نوره بیا در عینان د لشکرګاه پرې مجاهدینو پټاو کړل.
د هلمند کندهار لوی لار کې د جګړې ترخی نه کې په ویجاړو سرکونو دا د هغې ویډیو غږ دی چې په خواله رسنوي کې لاس په لاس کیږي. او په ویډیو کې یو کس ځان طالب معرفي کوي او وایي چې د کندهار هلمند لوی لار یې په بمونو الوزولې ده. په دې ویډیو کې دا سیمه د وزیر مانده په نوم یادېږي، بل څوک نه ښکاري او سړک لوټي لوټي له کاره وتلی دی. ازادي راډیو د دې ویډیو کروالی په مستقیمه توګه نشي تاییدولی.
وزیر دمانده علاقه ده.
خود طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا کس په دوی پوری اړه نه لري. په افغانستان کې د کلونو جګړو په دوام د ټولګټو وزارت د عامه تاسیساتو ویجاړولو په تړاو خپل تازه راپور نشر کړی. د دې راپور پر بنسټ له 1943 کال څخه تر 1990 کال پورې وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو 50 کیلومتره سړک، څه د پاسه 1.5 پلونه او زر پلچکونه له منځه وړي. د افغانستان ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې عامه تاسیساتو له منځه وړلو له امله افغان حکومت ته 1 میلیارد افغانۍ زیان اوښتی چې جبران یې سخت کار دی.
د پورته ارقامو برسیره په ډیره دواونه کې طالبانو د کندهار روزګان، لشکرګاه هلمند او کندهار ارغستان سرک په اوږدو کې د سرک ځینې برخې ویجاړ کړې او 3 پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي. د ټولګټو وزارت متحد ده چې د امنیت له ټینګښت سره سم یاد سرکونه، پلونه او پلچکونه له سره ورغوي.
د ښاغلي حقشناس په خبره په وروستیو دوه اونیو کې په ځینو ولایتونو کې د جګړې شدت له امله ډیری عامه تاسیسات له منځه وړل شوي چې په خبره یې د امنیت په ټینګېدو سره به یې د بیا رغونې چارې پیل شي. که څه هم د افغانستان ټولګټو وزارت تازه راپور کې اکثرو د عامه تاسیساتو ورانوونکي طالبان ګڼل شوي، خو دا ډله بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په جګړې کې د دوی جنګیالي تر وروستۍ حده کوښښ کوي چې ملکیانو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي.
دوی دغه راپور د زیره دوم دغه ارقام هم چې دوی خپره کړي دا مبالغه میز دي او ناسم دي. کوم چې ماین کې خودل سوی سرک خراب سوی یا یو جی کې د قرارګاه لپاره جوړ سوی سرک بند سوی، موانع ایجاد سوی، پکې خنډونه پکې ایجاد سوی، هغه د دې لپاره دي چې دښمن مخه ونیول سي، عملیاتي قوی مخه ونیول سي.
ښاغلي مجاهد د روغتونونو، ښوونځیو او جماعتونو په ویجاړولو کې تر ډېره افغان امنیتي ځواکونه پړه وبلل. هغه څه چې افغان امنیتي ځواکونه یې نه مني او په طالبانو ورته ادعا لري. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هلمند تازه جګړه کې د مرمیو لګېدو له امله د یاد ولایت سبسټیشن چې هلمند او کندهار ته یې برېښنا برابروله له کاره لوېدلی. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سې‌شنبې په ورځ د جګړې د شدت له امله د سبسټیشن کارکوونکي تښتېدلي او عامو خلکو د دغه سبسټیشن وسایل له ځانه سره وړي. توحیدی زیاتوي د دې سبسټیشن د ځینو برخو د ویجاړېدو له امله د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوي چې د جګړې د دوام له امله یې بېرته وصل کېدل وخت نیسي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
او د همدې رواني خبري مجلې ورستای مطلب، اپل کمپنۍ خپل نوی آیفون نندارې ته وړاندې کړل. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله اپل د خپل آیفون 12 د مخکتنې مراسم په آنلاین ډول جوړ کړی و. نور به اسمت سروند درته وایي.
اپل کمپنۍ تیره شپه په آنلاین مراسمو کې د خپل آیفون 12 څلور ورشنونه وښودل. د آیفونونه پر 5G یا 5G ټکنالوژي سربیره لا پرمختللې کمرې لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخي د دغو موبایلونو بیه د 200 تر 1100 ډالرو ترمنځ ټاکل شوې دي. د هغه آیفون 12 چې شیشه یا سکرین یې 6.1 انچ دی بیه 800 ده، خو د 15.4 انچ آیفون بیه 200 په پام کې نیول شوې ده. د آیفون 12 قیمتي ماډلونه چې آیفون 12 پرو او آیفون پرو ماکس نومیږي غښتلې کمرې لري او د سکرین اندازه یې 6.1 انچ ده. له همدې کبله د یوه بیه $1000 او د بل $1100 ټاکل شوې ده. اپل کمپنۍ ادعا کوي چې دا موبایلونه تر پخوانیو کلک دي. ویل کیږي چې د دغو موبایلونو کونجونه ګردي او د آیپاد پرو په شان دي. همداراز آیفون 12 د سرامیک پوښ لري چې د موبایل د شیشو یا سکرینونو لپاره په بازار کې تر موجودو ټولو محافظتي پوښونو او شیشو کلک دي.
همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو د ازادي راډیو بله او وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زه نوریاس نورلی تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکاري فرشته نگاه ته سپارم. فرشته جان، ښه راغلاست.